سرګوند صوبائی اسمبلی پخوانی غړی او د پاچا خان د خدای خدمتگار تحریک زور غړی حاجی شعیب خان په ډزو وژلی دی. د صوابۍ ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ ماښام د صوابۍ په یار حسین نومي ځای کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا شعیب خان په حجره کې ناست و چې دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې چې په نتیجه کې شعیب خان ټپي شو، خو بیا وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه. پولیس وایي چې تر پېښې وروسته یې پلټنې پیل کړې او د بریدګرو وسلوالو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات او چاپې هم اچولي دي. په صوابۍ کې د عوامي نشتنګون سیمه ییز چارواکي توصیف اعزاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شعیب خان د پاچا خان ملګری او خدای خدمتګارو چې په سیمه کې پر سیاست سربېره پولیسي خیر ښېګڼو کې هم پراخه او فعاله برخه لرله. نوموړی په دې اړه وایي
د باچا خان بابا دستراس او د خدای خدمتګار تحریک غړی او عوامي نشتنګون ایم پی اے پاتې شوی دی، او د هغه خدمات صرف په عوامي نشتنګون پاتې کېږي. دلته کې چې کوم زمونږ ولسي جرګه ده، هغه د هغې غړی و او په نننی دور کې هغه د ولسي جرګې چیرمین و، او په هر کلي کې په هر ځای کې هغه جرګې ننواتې کړي دي. خپل صدر به خلکو ته ورځو، خلک به رضاکول، د خلکو دشمنۍ تابګنۍ به ختمولې. نو دا زه چې کوم کردار په ځواب کې ونه لکه زه وایم چې مونږ د یو ډېر خمشر نه مخ شو.
خاغلی توصیف د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د عوامي نشتل ګوند غړو د ژوند خوندي کولو لپاره دی اقدامات وکړي او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دی د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. دا لومړی ځل نه ده چې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د قوم پرست عوامي نشتل ګوند غړی وژلی، بلکې تر دې مخکې هم د یاد ګوند پر چارواکو خونړي بریدونه شوي چې د ګوند د جګپوړي چارواکو په ګډون پکې ډیری کارکوونکي هم وژل شوي دي. له بلې خوا د عوامي نشتل ګوند جګپوړي چارواکي افراسیاب خټک په خپل ټویټر پاڼې د شعیب خان په وژنه خواشینی ښودلې او دا یې د عوامي نشتل ګوند لپاره ستر تاوان بللی دی. په صوابۍ کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړی په داسې وخت کې په ډزو وژل شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې په بېلابېلو سیمو کې په هدفي وژنو کې یو ځل بیا ډېروالی راغلی چې تر دې دمه پکې ګڼ شمېر پولیس او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ډېری غړي وژل شوي دي. دا یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د عوامي نشتل ګوند د غړي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ویل کیږي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه شاوخوا متحدانو په هیواد کې د وروستۍ ناکامۍ کورتا د ملامتۍ په برخه کې له بیړي کار واخیست او هغه د یو داسې موازي حکومت کار وباله چې د دوی په خبره د ترکیې د رژیم د ړنګېدو هڅه یې کوله. په دې کار کې د پنځه اویا کلن ترک مذهبي مشر فتح الله ګولین نوم اخیستل کیږي چې اوس د امریکا په پنسلوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. په دې اړه چې ګولین څوک دی لږ وروسته راپور لرو، خو اوس په ترکیې کې لا هم د تیرې ورځې د ناکامې کودتا په تړاو د نیونو د دوام په باب راپور لرو. تر اوسه څه باندې 6000 کسان نیول شوي چې په کودتا کې په لاس لرلو یا ملاتړ تورن دي. په دوی کې پوځي افسران او قاضیان هم شامل دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ترکیې چارواکي لا هم د غو مشکوکو افرادو نیولو ته دوام ورکوي چې د دوی په خبره د جولای د 15 نیټې په پوځي کودتا کې لاس درلود او یا یې ملاتړ کوه. ویل کیږي تر 6000 ډیر کسان نیول شوي او له خپلو دندو ګوښه شوي دي. د شنبه پر ورځ د جنرالانو په ګډون تر 50 ډیر لوړ پوړي افسران ونیول شوه. دغه راز د نیول شوي قاضیانو شمیر هم تر 2500 ډیر یاد شوی دی. دغه اقدام ځینې پوښتنې راپورته کړې. یو دا چې آیا امکان لري ولسمشر اردوغان له کودتا څخه د خپل واک د لاټینګېدو په هدف کار واخلي؟ ان بی سی شبکه دا پوښتنه د یک شنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وکړه. کری په ځواب کې وویل دوی وایي موږ فکر کوو دا ډېره مهمه ده چې هغه دا کار ونه کړي. دا به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د هغه د اړیکو په وړاندې یوه لویه ستونزه وي. د ترکیې د عدلی وزیر دغه راز ویلي چې شایي لا نور کسان هم د حکومت لخوا ونیول سي. رجب طیب اردوغان پرون ویلي و چې ټول دولتي تاسیسات به د ده په وینا د فتح الله ګولن له ویروسه پاکوي. د وی په ټولو حکومتي کړیو کې به د دې ویروس د پاکولو لړۍ دوام ولري. انقره ګولن په هغه څه تورنوي چې دوی د حکومت د ړنګولو هڅه بولي، خو ګولن په وروستۍ کودتا کې هر ډول شکلتیا رد کړې ده. نوموړي د شنبه په ورځ د امریکا په پنسلوانیا کې له خبریالانو سره په خبرو کې د ترکیې پر حکومت انتقاد وکړ. د وی د ترکیه حکومت تر رسنیو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. هغوی دروازې ماتې کړي او د هیتلر ځواکونو په څیر خلک وزورول. ترکیه پرون ویلی پر رسمي ډول ول امریکا څخه د ګولند ورسپارلو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې په ورستي ورځو کې ل خپل ترکی سیال سره درې ځله خبرې کړې دي او ورته ویلی دي چې واشنگټن به د ګولند ورسپارلو پر غوښتنه غور وکړي او په هغه صورت کې به دا غوښتنه عملي کړي چې د ترکیه حکومت د هغه وخت په ورستي پوځي کودتا کې د ګولند شکلتیا په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي.
ګولند څوک دی؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نوموړي د پیښندنې په اړه معلومات خبره کړي چې تفصيلي فریبا ظاهر اوروي.
په ترکیه کې د جمعې شپې د پوځي کودتا له ناکامېدو سره سم ترکی چارواکو په دې کار کې فتح الله ګولن په لاس لرلو تورن کړ، خو ګولن سره له دې چې د اردوغان د رژیم سخت مخالف دی دا تور رد کړ. ګولن ویلي د یوه داسې کس په توګه چې په تیرو پنځو لسیزو کې د څو پوځي کودتاو ناخوالې زغملي، نو دا یو ډول سپکاوی دی چې په وروستۍ کودتا کې شکېل وبلل سي. فتح الله ګولن څوک دی او ولې اردوغان د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی؟ ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړی یو وخت ولسمشر رجب طیب اردوغان نږدې پلوی و او په 2002 کال کې یې د ترکیه د ولسمشر له مذهبي محافظه کاره عدالت او پرمختیا ګوند سره مرسته وکړه چې واک ته ورسېږي. خو د راپورونو پر اساس دغه دواړه متحدین د واک د ویش په اړه او د اردوغان د مشرتابه پر ډول له یو بل څخه جلا سوه. وروسته د ګولن پلویان په ترکیه کې یوه تروریستي ډله وبلل سوه. دغه مذهبي مشر چې په 1980 کلونو کې یې په ازمیر کې شهرت درلود، په 1999 کې له دې کبله په خپله خوښه د امریکا په پنسلوانیا کې جلاوطني غوره کړه چې پر نوموړي د هیواد د سیکولر نظام د ړنګولو تور پورې سو. که څه هم وروسته د ګولن په غیاب کې دغه تورونه لرې سوه، خو دی په امریکا کې پاتې سو. دی هلته د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی مذهبي مدني سازمان د مشر په توګه ژوند کوي. ویل کېږي د خدمت په نوم د ګولن غورځنګ میلیونونه پلویان لري او په 1500 هیوادونو کې شاوخوا زر داسې تعلیمي مرکزونه لري چې له زده کوونکو سره د پوهنتونونو د آمادګۍ په برخه کې مرسته کوي. د خدمت غورځنګ چې تر ډیره د مذهبي ارزښتونو په پام کې نیولو سره مدني خدمات وړاندې کوي، په عمومي ډول د منځلار اسلام طرفدار بلل کېږي، خو په عین وخت کې په خپلو تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو او د بډایو سوداګرو ترمنځ د شبکې جوړولو له کبله ځینې حکومتونه دغه غورځنګ ته د یوه ګواښ په سترګه ګوري. دغه تعلیمي مرکزونه د سوداګرو لخوا تمویلیږي او زده کوونکي له ډیرو بېوزلو کورنیو څخه ورته راځي. د دې شبکې غړي وایي دوی د ګولن د عامه خدماتو د پیغام تر اغېز لاندې په اتحاد سره په ګډه کار کوي. په منځنۍ آسیا کې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په لومړي سر کې د ګولن د ښوونځیو هرکلی وکړ، خو وروسته دغه ښوونځي د ګولن د غورځنګ له لاسه ووتل، ځکه د هغې سیمې حکومتونو ادعا وکړه چې دوی اسلام پالي فعالیتونه هڅوي. خو د ګولن غورځنګ په هیڅ ځای کې دومره تر فشار لاندې نه و لکه په خپله ترکیه کې چې و. د اردوغان حکومت په ورځني ډول د ګولن پر پلویانو تور لګاوه چې د ترکیې په حکومتي تاسیساتو کې د خپلو موقفونو څخه په استفادې د واک ته اخیستلو هڅه کوي. تېر کال اردوغان وتوانید د حکومتي افرادو په ګمارلو سره په ترکیه کې د ګولن ښوونځي د هغه له واکه وباسي. د جولای د 15 نیټې تر ناکامې کودتا وروسته اوس دا ښکاره ده چې ولسمشر اردوغان به په ترکیه کې د ننه د ګولن غورځنګ د تخریب هڅې لا ډېرې کړي. د ترکیه سرپرست لوی درستیز امید دوندار د جولای پر 14 ویلي و چې په پام کې ده د په وینا د موازي حکومت غړي له پوځي پوستونو لرې کړای سي. دغه راز د ترکیه صدر اعظم بنالی یلدرم د جولای په 14 ویلي و چې هر هغه هیواد چې فتح الله ګولن ته پناه ځای وي هغه به د ترکیې دوست نه وي. نوموړي په ښکاره د متحده ایالاتو نوم نه دی اخیستی، خو انقرې وړاندې هیله ښودلې وه چې امریکا باید ګولن له هغه ځای وباسي. یلدرم په غیر مستقیمه توګه پر واشنگټن انتقاد وکړ چې د ګولن په اړه یې د انقرې مخکینی څرګندونې له پامه غورځولې او وایي دا کار د دې سبب سو چې ترکیه لویه بیه ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالستار له هلمند لیکلي داعش ټول د پاکستان روزلي خلک دي. ننګرهار ته داعش د پولي له هغې غاړې څخه راځي، په دې ټول خلک خبر دي. رئیس صاحب علي کوزای لیکي وای اسلام پالی ولی دومره لری راځي، ولی په خپل هیواد کې جهاد نه کوي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکلي په افغانستان کې داعش نسته، دا ټول د پاکستان د استخباراتو خلک دي، ځکه چې د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لټوي. غلام سرور نبی زوی لیکلي دي چې د داعش غړي ولی په خپل هیواد کې جنگ نه کوي چې دومره لری افغانستان ته راغلي او افغانان وژني. دا هم د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرچکی یو ځل بیا. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان ډلې 50 چینایي کورنۍ میشته شوي دي. ظاهر قدیر چې نن دوشنبه د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید په وړاندې اقدامات وکوي. کجکی برښنا کوټ به د یوې نیمې میاشتې لپاره بند وي. په هلمند کې د برښنا ریاست مسؤلان وایي په کجکی بند کې د دریم توربین د نصب او ترمیم په خاطر دغه برښنا کوټ برښنا بندي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په ولسوالیو کې د کرنې د پراختیا په هدف د 290 پروژو قراردادونه له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړل او په فراه ولایت کې د پوهنتون محصلان د درسي منابعو د کمښت څخه سر ټکوي. دوی وایي چې په دولتي پوهنتون کې لیوي خو کتابتون نشته او لبلخوا کافی کتابونه.